یعنی ډیر زیاته مننه تا او ورېدونکو ته سلام د سهار ته بجې سپې تر نهو بجو پورې د ازادي راډیو د یو سات خبرونې ته مو هرکلی کوو. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي راډیو مجلې په نننۍ غاڼه کې د مرحوم استاد محمد صدیق پسرلی د دوهم تین په اړه راپور لرو.
پسرلی صاحب مرحوم دغه آثار زمنګ د ادبیاتو د معاصر ادبیاتو د تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمنګ سیلون کې نو نسل خاصه پاملرنه ورته وکړي.
له ازادي راډیو مجلې مخکې په لنډ خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دوهمه ورځ له خپل چینایي سیال سره خبري کړې دي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه اورو چې قسیم سلمال چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. تاجکستاني چارواکي وایي د دې هیواد د سختریزو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی دی. نن په کندهار کې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او ټاکل سوی ده چې د سوریې د سولې خبرې اترې د جنوري په 9 نیټه په جنیوا کې پیل شي. د هم پوره خبرونه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دوام ورځ له خپل چینایي ساری سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین ربانی او وانکی ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکز وي. که څه هم د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خبر شوي دي، خو د چین د بهرنی چارو وزارت ویان پرون په پیکینګ کې خبر اعلان ته وویل د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی د سفر چې د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډېر مهم دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوه دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې برخه درلوده. د چین ځانګړی استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. په دې اړه وروسته بشپړ راپور اورېدلی سئ. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د دې هیواد د سختریزو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی دی. رمضان رحیمزاده پرون په دوشنبه ښار کې خبر اعلان ته وویل د تاجکستان د انصار الله ډلې مشر امرالدین تباروف د 2015 میلادي کال د جولای په میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دی. تباروف چې د ملا امرالدین په نوم هم مشهور و د تاجکستان د حکومت پر ضد له 1992 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په کورنۍ جګړه کې مهمه ونډه درلوده. نوموړی په 9 لسیزه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی سو او په 2010 میلادي کال کې انصار الله په نوم ډله جوړه کړه. له 2012 میلادي کال راهیسې دا ډله د تاجکستان لخوا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل سوې ده. ټاکل سوی ده چې نن په کندهار کې د لوړو زده کړو مؤسسو ته د ځوانانو د شمولیت په هدف د کانکور ازموینه واخیستل سي. د کندهار د پوهنتون رئیس حضرت میر توتاخیل وای سږ کال د کانکور ازموینې لپاره جدي چمتووالی نیول سوی دی. نوموړی وای په دې ولایت کې له 2400 نیولې تر 2800 پورې له داوطلبو څخه د کانکور د ازموینې د اخیستلو امکانات سته. د ښاغلي توتاخیل په وینا تر 300 زیات نجونو هم د نننۍ کانکور ازموینې لپاره نمونه لیکلي او کارتونه اخیستي دي. اوسمڅو نړیوال او سیمهیز خبرونه. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایتالیا ته ورسېد د هیواد له صدر اعظم سره په روم کې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې د دې قراردادونو ډېری یې د انرژي او فولاد په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ایتالیا ته په رسېدو د دې ایټالوي سیال سرګیو ماتریلا لخوا تود هرکلی وویل سو. ایراني چارواکي روم او ورپسې پاریس ته د حسن روحانی د سفر ډېر مهم بولي وایي ورسره به د ایران او د دې هیواد ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل سي. له نړیوالو ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته له رسېدو او پر د هیواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزوا وباسي چې د بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر به د ایټالیا له چارواکو سره په لیدنو سربیره دغلته له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره هم خبرې وکړي. د جنوري په 20 نیټه به حسن روحانی فرانسې ته ولاړ سي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. ټاکل شوی چې د سوریې د سولې خبرې اترې د جنوري په 9 نیټه په جنوا کې پیل سي. له دې مخکې ویل شوي وو چې دا خبرې اترې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل کیږي، خو تر جمعې ورځې پورې وځنډول سوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن تیمستورا ویل د سوریې د رژیم مخالفانو ته به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د ګډون بلنه نن یعنی سه شنبې واستول سي. د دمستورا په وینا د جنوري د 9 نیټې خبرې اترې به چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کیږي، مخکې تر دې چې پکې حکومتي مسلې لکه اساسي قانون او راتلونکي انتخابات وڅېړل سي، د یو پراخ خوربند د ټینګېدو په احتمال او د بشري مرستو په رسولو به متمرکز وي. د ملګرو ملتونو استازی همدارنګه وایي د سوریې د سولې د خبرو لومړی دور باید له 2 تر 3 اونۍ پورې موده کې بشپړې سي او ټوله پروسه به تر 6 میاشتو دوام پیدا کړي. اخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد باید تر هغې په سوریه کې د داعش پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکړي چې ضرورت وي. پوتین پرون په شمالي قفقاز کې په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل د بشار الاسد له رژیم سره د مسکو د مرستې هدف ترهګرو ته ماتې ورکول دي. د پوتین په وینا روسیه نه غواړي چې د سوریې په تشکیلاتو او هغو ستونزو کې چې د هیواد او سیمه ورسره مخ ته لاسوهنه وکړي. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د هیواد د هوایي ځواک مسؤلیت همدومره دی څو له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د خپل حکومت سره د ترهګرو پر ضد مبارزه کې همکاري کوي. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا او ناټو ویلي روسیې د بشار الاسد رژیم په منځلاري مخالفانو هم هوایي بریدونه کړي دي. او د دې مهال وروستی خبر ده چې په کامیرون کې د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک بازار کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د دې افریقایي هیواد چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 4 بریدګرو برخه درلوده. د کامیرون یو چارواکي ویلي د ترلاسه سوو معلوماتو له مخې بریدکوونکي په غیر قانوني توګه له نایجیریا څخه دې هیواد ته ورغلي وه. کامیرون او نایجیریا دوه ګاونډي هیوادونه دي او د بوکو حرام ډله چې د دوشنبې د ورځې په بریدونه تورنه ده په نایجیریا کې مرکزونه لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ روسیې او مهم خبرونه.
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. خو لومړی یو راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي مسایلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې دي. صلاح الدین رباني چې د یکشنبې په ورځ د یوه 15 ورځني سفر په موخه پیکینګ ته رسېدلی، ټاکل شوی ده چې د چین له ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړي. ښاغلي رباني د خپل سفر په 2 ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره کتلي چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکز وي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون ینګ د دوشنبې په ورځ پیکینګ کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني دا سفر چې د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی رباني به په دې سفر کې د چین له نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویان د لخلي ویلي چې دوی هیله مند دي د ښاغلی رباني د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سکل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په 2 دورو 4 اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازی دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فوران په پانتون کې د جنوبی اسیا د څېړونکو د مرکزی او څېړونکو دو یو کانګ وای د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میسته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شاهي انسټیټیوټ یو څېړونکی رافایلو پنوچی وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. دا هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډیر ښکیل ووسی. د پنوچی په وینا د چین دا هڅې کولی شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیز رول راکم کړي. افغان کارپو سید فرهاد شمی وایي چین ته تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه چینایی چارواکو ته قناعت ورکړي.
نقش هیئت افغانستان درې گفتگوهای خود
هغه شنوی د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته سفر کړي ممکن داوی چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریس پاړه چې د دې هواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي. سو هغه پښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پایل مخکې جواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه د ګڼ څارونکي په دې باور دي چې چین کولی شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي څو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د خبرونه په دې برخه کې چاپی مطبوعاتو ته کتنه لرو چې ورسته به ازادي رادیو مجله درته خبره سي.
نیوزویک مجله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی دا خبره راخسته چې وای افغانستان به د داعش یا اسلامي دولت د وستوال سختریزي ډلې په هدیره بدل کړي. ولسمشر غنی وای د اسلامي دولت وستوال ډلې به پرنيږي چې په افغانستان کې ریشي وزغلوي. ولسمشر غنی همدارس ویلي چې د داعش ډلې آدرس غلط کړی او له داسې خلکو سره مخامخ شوي چې باید نتیجه یې وویني. وال سټریټ ژورنال رسپانې د طالبانو له لوري د سولې خبرو ته د شرطونو پر ایښودلو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو ویلي چې که شرطونه پوره نشي د سولې په رسمي پروسه کې ګډون نشي کولی. د رسپانې له لیکنې سره سم طالبان له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو له تور لسته د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کېدو او په قطر کې د رسمي دفتر د لرلو غوښتونکي دي. ورسپانه وای چې طالبانو دا شرطونه په داسې وخت کې اعلان کړي چې ټاکل شوی ده له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې د هوارولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین بل غونډه په پاکستان کې دایره شي. د لندن ټایمز ورسپانه بیا په افغانستان کې د ناټو د یو بیان په باب لیکنه چاپ کړې چې اوس یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ورسپانې پر اساس یو افغان سرتیری چې په افغانستان کې د ناټو تبلیغاتي چیره و له یو خطرناک سفر وروسته جرمني ته رسیدلی دی. طالبانو غوښتل چې دغه ویاند وبښني او لویدیځو هیوادونو هم شاور اړولې و. اته دیرش کلن زمان محمدی وروسته لدې چې د پناه غوښتنه د ملګرو ملتو د کډوالو د کمیشنری او ناټو له لوري پر لپسې رد شوه په خپله جرمني ته د تک تکل وکړ. ټایمز ورسپانه لیکي زمان محمدی چې په خټه هزاره دی شپږ کاله په افغانستان کې د ناټو د تلویزیون د بیان په توګه کار کوو او هر ورځ به خپله خبرونه په دې جمله پای ته رسوله چې ایساف د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د یوې روښانې راتلونکي لپاره دلته دی. محمدی یو ځل تشتبل شوی وو او یو وار د سرحدي ساتونکو له لوري پرې ډزې شوي وې. ټایمز لیکي محمدی چې اوس په جرمني کې د مهاجرو په یوه کمپ کې اوسي بختور دی چې جرمني ته رسیدلی ځکه چې په افغانستان کې حالات مخ په خرابېدو دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د ارواښاد غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلي د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق رپورټ اورئ.
د اثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده.
شاه محمود شینواری مو د استاد لال پاچا ازمون له لمانځ غونډې خبروي. لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کرکټر په ځانګړنو راته غږیږي. په سر کې فرهنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانې راوروي.
رومبا د افغانستان د کلتوري میراثونو د کنفرانس کوربه وي. د بختر اژانس خبر له مخې تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د یونسکو له کلتوري پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخه کې د دغه سازمان لخوا د روانو پروژو حال وپوښت. د افغانستان لپاره د یونسکو د کلتوري چارو مشر ښاغلي ماسانوري د هیواد د لرغونو ساحو د تحقیقاتو په هکله د خپلو کارونو لومړني معلومات وړاندې کړل. ماسانوري په مس عینک، هرات، بامیان، بدخشان بدخشان سرپل او بلخ کې د شپږو لرغونو ساحو د څیړنو چارې چې په 2013 میلادي کال کې پیل سوې وې پای ته نږدې وبللې او ژمنه یې وکړه چې ژر به یې پایلې له ټولو جزئیاتو سره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپاري. د یونسکو له پلاوي سره د افغانستان د لرغونو میراثونو د ساتنې په مقصد د یوه کنفرانس پر طرحه هم خبرې وسوې. پریکړه وسوه چې د یونسکو سازمان په ګډون به د یو شمېر کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو په همکاري د افغانستان د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په خاطر نړیوال کنفرانس جوړیږي. په پام کې ده چې دغه کنفرانس د روان لمریز کال د مې د میاشتې له 15 تر 18 نیټې پورې د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ سي. په کنفرانس کې به د افغانستان تر څنګ نور هیوادونه هم برخه ولري. د هرات خلک او مسؤلین د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ساحو د ساتنې په لیست کې د دغه ولایت د شمولیت غوښتون کې سول. د باختر اژانس خبر له مخې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې هلې ځلې کوي چې د اساسي پروګرامونو په عملي کولو سره د هرات ښار د نړۍ د فرهنګي میراثونو د سازمان یا یونسکو په لیست کې ثبت کړي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د یونسکو د نړیوال فرهنګي سازمان د میراثونو په لیست کې د هرات شاملول د لرغونو هو د شې ساتنې لپاره مهم بولي. شاغلی روفیان وایي لرغونی هرات د څه د پاسه 3500 کلونو تاریخي لرغونتیا په لرلو سره د لرغونی ختیځ د تمدن او رنسانس مرکز بلل کیږي او دوی خپله د غوښتنه د وزیرانو شورا ته هم سپارلې. هیله لري چې په دې برخه کې مرسته ورسره اوسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خیبر پښتونخوا په 400 شارګوټي کې د پاچا خان پر پوهنتون د وسلوالو لخوا برید وغنده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اعلامیه کې چې په همدې اړه خبره سوې راغلي، د ترهګري حملې پر هر ځای چې کیږي زموږ د کرکې او نفرت وړ دي، خو پر ښوونځي او پوهنتون باندې د دغه راز حملو هدف د ولسونو په تیره بیا د بېوزلو پښتنو په کورونو او ښارونو کې د علم او پوهې د ډیوو خاموشول او د ولسونو او د هغوی د بچیانو د سترګو ړندول دي. په دې حمله کې شاوخوا 15 تنه وژل سوي او څه د پاسه 18 تنه ټپیان سوي وه.
د جدید میاشتې په 26مه د پښتو ژبې لیکوال او شاعر حبیب الله زلسوان شینواری له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد شینواری د ننګرهار په هسکه مینه کې زیږېدلی و. لومړنۍ زده کړې یې په خپله مینه کې کړې وې. وروسته یې عربي ښوونځی لوستی و او لوړې زده کړې له هېواده بهر بشپړې کړې وې. د 1555 کال نه تر 1221 کال پورې د اردو د خپرونو په لوی ریاست کې بېلابېلې نشراتي دندې ترسره کړې وې. ارواښاد پر شاعري سربیره لنډې کیسې هم لیکلې او پښتو ژبې ته یې ځینې آثار هم ژباړلي وو. زموږ همکار شاه محمود شینواری د مرحوم زلسوان د فرهنګي ژوند په باره کې لیکوال او شاعران پوښتلي دي. د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
د هیواد وتلی شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواری چې کلونه یې د پښتو ادب ته کار وکړ، د تیرې اونۍ په سر کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد لات پاچا ازمون وایي زلسوان شینواری له عاطفي او مینې ډک انسان و. نوموړی وایي ارواښاد زلسوان شینواری د معاصر ادب په شاعرۍ کې د ځانګړې لارې خاوند و.
زلسوان شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې معاصر غزل یو لوی استاد و، یو بنسټیز رکن و. د حمزه صاحب نه که څه هم متاثره و، خو د دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لار یې ورته لرله.
لیکوال، شاعر او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد وایي ارواښاد زلسوان شینواری د ادبي خدمتونو تر څنګ تل هڅه کړې ځوان استعدادونه تشویق او وروزي تر څو پښتو ادب ته کار وکړي.
استاد حبیب الله زلسوان چې په لومبي ځل باندې ما ولیدو، زه فکر کوم چې دا د 1999 کال خبره وه چې د افغان ادبي بهیر ته راغو. هغه وخت ما د بهیر سټیج کولو چون زه د نوم سره آشنا وم. پخوانیو مجلو کې مې د ده شاعري لوستې وه. کله چې بیا دا سټیج ته راغی او شعرونه یې وویل، ډېر ته غزلي رنګ و د ده په شعرونو کې، نو ما ته نورم راګران کړو. او بیا چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې زه په جلال آباد کې وظیفه تندېرهیم او په کومه مشاعره کې مې زلسوان صاحب لیدلی، د ده مینه، د ده اخلاص، لاس او د ځوانانو ته د هڅونه داسې مې په زړه شوې ده لکه په ړومبي ځلې چې زه په پېښور کې لیدلی وم او ما ته یې داد را کړی و زه یې هڅولی وم چې زه دې په دغه میدان کې لا دې خپلې هڅې ګړندی کړم. نو دغسې د ټولو ځوانانو سره د دغه خپله مینه ورکوله.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو ته وویل ارواښاد رسوان شینواري د پښتو ادب په نظم او نثر دواړو برخو کې ډېر خدمتونه کړي او دې ټولنې ته یې ګڼ اثار پرېښي.
او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر څه را پرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه را پرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه را پرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه.
شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله رسوان شینواري د ارواښاد شهید عمرا خان زوی په 1921 هجري لمریز کال د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د غزارې په کلي کې دې نړۍ ته سترګې غړولې وې چې لومړنۍ زده کړې په خپله ولسوالۍ او وروسته لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې ترسره کړې. ارواښاد رسوان شینواري د ژورنالیزم په برخه کې هم په بهر کې زده کړې کړې وې او د خپل ژوند په پړاو کې شاوخوا 12 منصور او منظوم آثار چاپ کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
در وخت غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی دوام تلین د ایواد په مختلفو ولایتونو کې ولمنځل شو. ارواښاد پسرلی له نن څخه 80 کاله لمخه د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. لا ماشوم و چې له کورنۍ سره یې کندوز ته کډه شو. هلته یې د شیرخان په لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته یې ادبیاتو ته مخه کړه او د عمر تر پایه یې ورسره وپالله. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې پر شاعري سربیره ژباړې هم کړې وې. ناولونه، کیسې او خاطرې هم لیکلې وې. د ارواښاد پسرلی یو شمېر آثار چاپ شوي دي او یو شمېر یې لا ناچاپ دي. د استاد روح دې ښاد وي. په دې هیله چې ناچاپ آثار یې چاپ شي تاسو رابولم د استاد پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق د چمتو شوي رپورټ اورېدلو ته.
خاوری کشم هم بنیسم ستالمن، ما وایا چی خاوری جگیده نشی. غزل ستوری محمد صدیق پسرلی دو کال پخوا یعنی د 1992 کال د مرغومی په 22مه خاورو ته سپارل شوی دی، خو د ده مینوال او لارویان نه غواړي چې د هغه د یاد لمن پرېږدي. ځکه خو سږ کال هم د ارواښاد پسرلی دویم تلین د کندهار په روحي ادبي بهیر، د ننګرهار په ختیځ ادبي بهیر، د غزنی په کلیوال ملګري ادبي ټولنه کې، د بلخ او خوست ادبي بهیرونو او په کندوز کې هم د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. په کابل کې هم د افغان ادبي بهیر د 1994 کال د مرغومي میاشتې د 15مې نیټې غونډه د ارواښاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین ته ځانګړې شوې وه. د غونډې په پیل کې د ارواښاد پسرلی پر ژوند او ادبي هلو ځلو جوړ شوی مستند فلم ګډونوالو ننداره کړ. غونډې ته ډاکټر احسان الله درمل چې د ارواښاد پسرلی له سرسخته مینوالو څخه دی او د هغه د شاعرۍ په اړه کافي مطالعه لري، د ښاغلي پسرلی پر شعري ځانګړنو، د هغه پر سبک او پښتو شعر کې د هغه د نواوریو په اړه مفصلې خبرې وکړې. افغان لیکوالان او ادیبان نجیب الله منلی، پیر محمد کاروان، نقیب احمد عزیزي، یونس تنویر او اسدالله غزنفر د غونډې نور ویناوال وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر او افغان لیکوال زرین انزور ارواښاد پسرلی ته د افغان ادبي بهیر دغه ځانګړې شوې غونډه وستایله او زیاته یې کړه چې ځوان نسل باید د هغه فکر او نظر له هنري او ادبي پلوه وڅېړي او خپله ټولنه پرې خبره کړي. ښاغلی انزور:
ول خو زه ډېر خوشحاله یم چې د افغان ادبي بهیر له خوا نه د افغانستان د نومیالي ادبي شخصیت استاد صدیق پسرلی دویم تلین منزل کېږي او د هغه یاد تازه کېږي، د هغه د آثار او د هغه د شعر په باب خبرې کېږي. پسرلی صاحب مرحوم، د هغه آثار زمونږ د ادبیاتو، د معاصرو ادبیاتو د تاریخ یوه ډېره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمونږ څېړونکي او نوی نسل خاصه پاملرنه ورته وکړي. او دویمه خبره دا ده چې په دې فکر وشي چې دغه اثر له هنري پلوه، له ادبي پلوه، له شعري پلوه کوم ارزښتونه لري او په کوم حد کې دی. زه فکر کوم چې زمونږ ځوان نسل له هغه نه هم د فکر د پلوه، د نظریې له پلوه او هم د هنر او ادب له پلوه ډېر څه زده کولی شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ په اړه صاحب نظران وایي چې سطحي خبرې پکې ډېرې کمې دي او دی د بیان یو خاص انداز لري چې لوستونکی فکر کولو ته مجبوروي او کمزورې لوستونکی یې شاید له بیانه څنګه چې ښایي هغسې درک ونه کړی شي. ډاکټر احسان الله
درمل ځکه وایي چې د لوستونکو او د استاد ترمنځ یو دیوال ولاړ دی چې کرکتونکي باید ونړوي.
مونږ چې کرکتنه نه لرو نو کرکتونکي نه لرو، دغه وجه ده چې د استاد او د لوستونکو ترمنځ یو دیوال ولاړ دی، او دا دیوال باید لوی کرکتونکي ونړوي. استاد تشریح کی لکه په نورو ژبو کې چې لوی شاعران تشریح کیږي، استاد ولولي او د استاد فکر او فن خلکو تشریح کی. د استاد کتابونه زموږ د ملت، زموږ د خلکو، زموږ د فکر او فرهنګ په درد خوري، که د شاعرۍ کتابونه دي، که د نثر کتابونه دي، او که د استاد نورې خوري ورې لیکنې دي.
ښاغلی درمل، که یو خوا د ارواښاد پسرلي د ناچاپه اثارو د ژر چاپېدو هیله کوي، نو بلخوا له لوستونکو هم ګیله من دی چې د استاد چاپ اثار یې نه دي لوستي. دی د خپل یوه نوي کتاب چې د ارواښاد پسرلي د شعر پر ځانګړنو یې لیکي او ښایي په نږدې وختونو کې چاپ شي معلومات راکوي.
یو کتاب دی، خو د ډېر وخت نه د استاد سره بلد یم، د هغه د اثارو سره، او د هغه په اړه مې ډېر فکر کړی. زه به خپل کتاب خامخا تکمیلوم په دې راتلونکو وختونو کې، بیا یې ګورم او ځینې سر ورته اضافه کړم. مګر نور هم ډېر کار ته ضرورت
دی. څه شی دی په کومه برخه لیکي؟
هغه کې د استاد د شاعرۍ په اړه، د ژوند په اړه، د ده د پیچلو افکارو په اړه، د ده د تخیلاتو په اړه، او د ده د شاعرۍ د مختلفو برخو په اړه بحث دی. دا بحث هم دی په کې چې استاد ولې لوی شاعر دی، او هغه دلایل مو ویلي.
او فکر کوم تشریح
هم وي، او د ځینو سختو شعرونو تشریح هم پکې شته، د هغه په فني او فکري برخو باندې رڼا اچول شوې.
افغان لیکوال نجیب الله منلی له هغو کسانو چې د ارواښاد پسرلي د شعرونو او لیکنو په برخه کې څېړنو ته لیواله دي، غواړي چې د استاد پسرلي پنځونې دي د خپل هیواد تاریخ او جغرافیې ته په کتو سره وارزوي، او د نورو جوړ کړي قوانین دي نه پرې تطبیقوي. د ښاغلي منلي په قول،
استاد د شلمې پیړۍ د اواخرو د ویشتمې پیړۍ د پیل یو مبارز او متحد شاعر دی. د ده شاعري د افغانستان له تاریخ سره تړلې ده. ځوانان چې د استاد په شعر او شاعرۍ باندې فکر کوي، په هغې باندې ارزونې کوي او د هغې تحلیل کوي، باید د افغانی ټولنې د تاریخ او جغرافیې د مشخصاتو په رڼا کې وکړي. کله چې موږ خپل تاریخ، خپل ادب او خپل فرهنګ ارزو، د دې لپاره موږ هغو تیوریکو وسایلو ته ضرورت لرو چې نور به جوړ کړي، مګر هغه کټ مټ دلته تطبیقول ناسمه لار ده. د هغې نظریاتو په رڼا کې به موږ د خپلو واقعیتونو د ارزولو لپاره نوي وسایل جوړوو. دا به ستونزمن کار وي، مګر دا به ګټور کار وي. نو د دې په ځای چې د نورو لخوا وضع شوي قوانین دلته پلیکو، باید د هغې قوانینو الهام واخلو او دلته نوي قوانین جوړ کړو.
دوه کاله مخکې چې کله له هندوستانه د ارواښاد محمد صدیق پسرلي جنازه کابل ته راوړل شوه، نو د هغه وخت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین نبی فرحي ژمنه وکړه چې د استاد ناچاپ آثار به چاپوي، خو تر اوسه دا ژمنه همداسې خبره پاتې ده. ما د ارواښاد پسرلي د ناچاپ آثارو په اړه په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د ارواښاد پسرلي زوی اسدالله غزنفر وپوښت.
د آثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده، په دې کې البته ټولنه مقصره نه ده. تر ټولو لوی مقصر په کې زه یم چې خبرې درته کوم، ځکه چې دا زما کارو چې دا مې باید چاپ ته تیار کړی وای. خو تیر یو کال مې د ژوند ډېر سرګردانه کالو، هیڅ وخت مې پیدا نه کړو، حتی جمعې په ورځو کې مې وخت نه دی پیدا کړی. خو دا نن غونډې او داسې نورو غونډو دې ته ډېر زیات هڅولی یم چې کمې د شپې وخت هم کمیږي، د دغو کتابونو ترتیب ته باید اقدام وکم چې چاپ شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلي په اړه ویل کېږي چې ډېر مستغني انسان و، په شهرت پسې نه ګرځېده، ځکه په ایرو کې د لال غوندې پټ پاتې شو او چا رابرسېره نه کړ. ما ویل زموږ ځینې ځوان لیکوالان او شاعران که د ادب په برخه کې هڅې کوي، نو په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول یې له ټولنې بدل او یا داد غواړي. د ارواښاد پسرلي ژوند ته په کتو سره داسې ځوانانو ته څنګه قناعت ورکېدای شي؟ نو د ښاغلي غزنفر ځواب و،
که د خپل پلار له ژونده الهام واخلم، چون موضوع هم دا ده، نو زه دغو ځوانانو ته وایم چې د هغوی داسې لیکنې اوس هم شته چې څو شپېته کاله پخوا یې لیکلي دي، یو مخ دوه مخ هم نه ده، په سلګونو مخه دي، خو تر اوسه ناچاپ پاتې دي. دا چې فرصتونه ډېر راغلي دي چې دا یې چاپ کړي، یا خلک ورته وایي چې چاپ یې کړه، خو ده ممکن نه یې چاپ کړي بیا هم، لیکن لیکلي دي. دا به ده ویل چې کله یو فکر درسي خامخا قلم بند کړه، یعنی ویلې که ثبت یې کړه. او ځوانانو ته بل دا ویل غواړم زه خپله، چې شهرت د ټولنې داد، د ټولنې هرکلی، دا په خپله راځي، په خپل وخت راځي. که زه په شهرت پسې لاړ شم، زه د شهرت غلام شم. خو که زه کار وکم شهرت په خپله را پسې راځي. ځینې خلک چې د ټولنې په استقبال پسې ګرځي دغه اشتباه کوي. یوه بل اشتباه هم دی، خصوصا د هنر په حیثه کې. هنر ډېر عظیم مقام لري. هنر لکه مینه داسې ده، یو څوک چې مینه کوي له چای بدل نه اخلي. مینه په خپله ارزښت ده. چې له هنر سره مینه لري، دغه مینه په خپله تر ټولو لویه سرمایه او په خپله تر ټولو لوی داد دی چې فطرت تاته درکړی ده. تر دې به لوی داد نو څه شی ایستې غواړې؟ د ټولنې دا ډېر وړ شی دی.
ځکه خو ارواښاد پسرلي ویلي چې لوی خلک به مومې له شهرت او نامه ها پلو، ډک خومونه ګوره له مینا او جامه ها پلو. د ارواښاد پسرلي روح دې ښاد او یاد تازه وي.
جہاں بدارا الوسی میں انسان کر وسوسے میں طوفان کر ہم دیکھنے میں آسمان کر ٹول جہاں بدارا تلوسی میں انسانی
د خوږژبې شاعر، لیکوال او د کابل پانتون د استاد لال پاچا ازمون د فرنګي هڅو قدرونه وشوه. استاد ازمون چې تر دې دمه یې شاوخوا 15 اثار چاپ شوي دي، له تیرو 20 کلونو راهیسې د ځوان نسل په پالنه او روزنه بوخت دی. استاد دې ستړی نه وي. نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
تیره اونۍ په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په همکارۍ د لیکوال، شاعر، ژورنالیست او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د فرهنګي او ادبي خدمتونو په ویاړ سینغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځون سربیره له مرکز او نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګي ملګرو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې د غونډې ګډونوالو ته د استاد لال پاچا ازمون پر ژمنتیا او لیکوالۍ خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې لال پاچا ازمون د اوسني وخت ګل پاچا الفت یاد کړ او ویې ویل:
عجیب معلم ده، هر چا سره اما بی کبرم معلم ده. اما را کم دی نوم دی پاچه ده، دی لیکوالان و پاچه ید. پاچه ای لکه الفت بگونده، پاچه ای نومد که پاچه ای.
وروسته د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د استاد ازمون خاطرې شریکې کړې. نعیمی زیاته کړه، استاد ازمون په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فکری رغونې په برخه کې کار کړی او غوښتنه یې وکړه چې د هغه د لارې ملګري هم باید د ازمون په څیر د ده لاره تعقیب کړي.
کم تباهي چې د افغان ملت په مقابل کې راپورته شوې د دې په مقابل کې استاد د پلویان موږ ټول دومره قوي کار وکړو چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې توپک کشیږدو او راداوت یې کړو، په همدغسې د مینې په قطار کې را شامل کړو.
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد ازمون ته ځانګړې شوې وه چې خپل شعرونه په خپل جادوګر غږ کې دکلمه کړي.
نه هغه دروازې شته ده، نه هغه ساندې ژوندې دي چې هلمند پرې سندریزو، هغه ولور پګړۍ نشته پکې دن پکې ګلونه بجول څلې نسکور دي، د پښتونه څادر ورک ده، دغه پګړۍ ترې اخلي د دې دور په اغزیو، هغه برید د شپېلۍ مړاوي چې تر سیورې لاندې ځمکه یې غزل وه، جغجغې چوټې نشته چې کاګه وکړې د خیاله ورمیږونه، اور بوای پوری نور پتور او پزغر باندی کاش کی سوک دلتا پوہی دلائی بخبر باندی لطنہائی سرم اقوالا دزرگی کا ولا لطنہائی سرم اقوالا دزرگی کا ولا بیگا میں ٹوکلش پر انک را پسندر باندی.
په دې غونډه کې یو شمېر خوږژبو ترنمویونکو د استاد ازمون شعرونه هم زمزمه کړل.
د غونډې
غونډې په وروستۍ برخه کې استاد پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره پخوا کې له تیرو څه باندې شلو کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدې ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. اونو یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړي ډېر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي را وغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسېدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. ظلمکي دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یوه ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری، اوبوی به یا خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. هله به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی ظلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسېده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور یې خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان را ونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. ده به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کوه. اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچنو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانۍ ونه کړي. دې ډېر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نه شو او تخم تیغ ونه واهه. لینک درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو ظلمکو واورېدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. ده چې به دا خبرې واورېدې کور ته بستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپېره ګلدان ته ودرېد. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه. شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینک زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه رازرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لینک دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویه کرۍ ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بې معنا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول ظلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لینک خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تګ بې معنا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت ریښتونی وي. لینک ته تک ډیر سخت و. سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینک سړه سا وایسته، سپېره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نري، ځینې سره، ځینې شنه، لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لنګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرید. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لنګ ته خوا بده شوه. یوه نیم به پرشخند وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غیو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لنګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لنګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلې ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لنګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لنګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو. پښې یې پړېدلې او لاسونه یې ریګت اخیستي وو. لنګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریږدلي غږ وویل، صاحب لیلی لنګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لنګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی. ستاسې نوی پاچا لنګ نومیږي. لنګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالی او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لنګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لنګ ریښتونی و. د یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک تر ګردو صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبي باز کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو، که سترګې وغړوو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او که مو نوې پیدا نه کړه نو په زړه موضوع کې باید نوی اړخ ولټوو او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن باز مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدی راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدی صاحب، په تیرو بحثونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي. علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه، لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیش نه سره وړای، مکان زمانه ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه یا درې، دغسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو په کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت دی. په لنډه کیسه کې مو مخکې ویل چې پیش ډېر نه وي. کله چې پیش معمولا یوه پیشه زه خپله رااخلم، کله چې پیشه یوه وي او پیشه وړه وي نو ډېر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډېر کرکټرونه راولو، یو وخت پرته د کیسې ګنجایش دومره نه ده چې هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یو وړه موضوع باندې چې بحث کوي، او دا طبیعي نه بریښي چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېرې ټول ته رسیدګي نه سي کولای. لنډه کیسه او ناول فرق لري. په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای سو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای سو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې ما لوستې دي، ډېر بیروبار یې پکې په آخر کې داسې سي چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورک کړي. د کرکټرونو په حیثیت کې راته ووایاستئ چې د دوی انتخاب باید څنګه وي او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً یو چا په حیثیت کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر یې تاو کړی، څټ ګروي فرضاً، په زړه کې اور تېرېږي، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته ووایاستئ چې داسې کیسې څنګه دي پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې ور تېره سو او دا راوي چې قصه کوي دی دا ټول شیان درته وایي د هغه لزله خبر ده.
لومړی په کرکټر خصوصیاتو باندې موږ خبرې وکړو. معمولا زه چې کومه کیسه لیکم یا لنډه کیسه یې که ناول وي، هغه د مرکزي کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډېر ضرور دي، خصوصا په ناول کې، ځکه ناول اوږد ده. ما تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ناول لوست، پښتو ناول و، په هغه کې دغه د ناول مرکزي کرکټر چې ده وروسته له څلوېښتمې پنځوسمې صفې وروسته یې هغه نوم یې بیخي بدلېږي. مثال احمد ده، محمود باندې بدلېږي. کله چې ما دغه ناول لوست پیل کې مې فکر وکړ ما دا شاید بل کرکټر یي. بېرته هغه لومړنیو صفو ته ولاړم، له سره مې ځینې صفې ولوستې. دغه تېرې کیسې او راتلونکې کیسې هغه بافت یې درلود، له هغه پوه شوم چې بیا د هماغه کرکټر ده نوم یې بدل سوی، او بیا د ناول تر پایه پورې هماغه نوم چې بدل سوی ده. دا ګوره هغه لیکوال ما په نظر باندې څه کړي دي، د کوم دغسې مخکې نه مخکې د ناول یا د لنډې کیسې لپاره د کرکټر خصوصیات نه دي لیکلي. د کرکټر خصوصیات ډېره ګټه لري. ګوره که موږ یو مرکزي کرکټر ولرو په داستان کې او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو چې څو کلن ده، دا ولیکو چې متعهد لکه مجرد ده، اولادونه لري نه لري، دا ولیکو چې دا دهقان لکه ډاکټر ده، لوسته ده که نه لوسته ده. که دغسې یو لست ولرو هغه پنځه شپږ خصوصیات، حتی دا ولیکو چې دا په کیسه کې د ده رول څه شی ده، د دغه کرکټر چې ده دغه چې موږ راولو څه ورنه غواړو په کیسه کې، او فرزن دای له رواني اړخه څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزن ډیر زړتسوان ده سړی ده. دغسې یو لست ولرو له موږ نه به کیسه بیا وروسته ګډوډه نه سي، کرکټرونه به ګډوډه نه سي. البته دا یوازې مرکزي کرکټرونه، ټولو ته خو بیا سړی دومره هغه نه سي لیکلی. ګوره که موږ ولیکو چې احمد دهقان ده او نالوستی ده، که دغه لست ته موږ ګورو په کیسه کې په ناول کې به دغه احمد تر پایه پورې اخبار ونه لولي، ځکه چې اول موږ ویلي چې دی نالوستی ده. او که دغسې یو لست ونه لرو انسان له خصوصا په ناولونو کې چې یو نیم سل دوه سوه مخه یي کله کله له یاده وځي، حتی که لیک پرې ونه لولي. فرضاً موږ احمد ته لیکلی چې دی سواد نه لري، او که دی فرضاً ښار ته ولاړ شي او ناروغه یا ناروغان ولري، او دی له پوښتنې پرته ډاکټر پیدا کړي، دا منطقي نه وي، ځکه دی په لوحو باندې نه پوهېږي، هغه ادرس نه ده ور معلوم، او دا اول ظلم ده چې هغه ښار ته راغلی نه. نو دی به مجبوره ده چې مثلا موږ داسې معرفي کړو چې دی به له یو چا نه د هغه ادرس پوښتنه کوي، د هغه ډاکټر ادرس به پوښتنه کوي، هغه لوحه به په یو چا باندې لولي. بله خبره دا ده چې د کرکټر خصوصیات که ظالم سړی موږ وښیو، نو دا به له موږ سره مرسته وکړي. که د احمد له نوم سره ظالم مثلا موږ ولیکو، بیا به له منطقي دلیل پرته دی مهربانه نه سو راوستی، دی زړسوانه نه سو راوستی. لوستونکو سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې دغه احمد مثلا لس قتلونه یې کړي وو، څنګه یو دی دومره مهربانه سو؟ او بیا که قوي دلیل وي بیا هغه کېدای سي. یعنی د کرکټر د خواصو لیکل، حتی د تصویرونو لیکل چې کرکټر باید څه رقم قواره ولري، دا بیا له موږ سره مرسته کوي. فرضاً کرکټر د احمد وړې سترګې لري، مثال په بغور یا په غومبرې باندې کالدانې ټاپه یا نشه ده، دا بیا موږ نسو کولای سي مثلا د کیسې تر پایه پورې داسې ووایو چې احمد ډېر ښایسته و.
احمدي صاحب یو خو دغه لست ده چې له ځانه سره به لري، فرضاً چې بیا د کیسې یا د ناول په جریان کې له تانه قصه ګټه ولنه شي. یو ډول بله معرفي هم د دې ما لیدلې ده چې خلک یې کوي، البته کیسه لیکوال دا کار کوي، په خپله په کرکټر پورې نښته یي او پرزه پرزه یې معرفي کوي، دغه هم کله کله سړی ځوروي. ستاسو نظر په دې حیسه کې څه ده چې څومره دغه معرفي په خپله په کیسه کې اوسي او څومره شخصي له لیکواله سره یي؟
دغه مخکې دغه لست ما یاد کړه دا خپل د لیکوال لپاره ده، دې باندې په دې خطر باندې چې که دغه لست له ده سره یي خصوصا د مرکزي کرکټرونو یا دوه درې یا څلور، نو دای به وروسته په کیسه کې لکه مخکې ما ناول خبره درته وکړه، له دغسې مشکلاتو به دای خوندي. دا د ده لپاره دي. دا به وروسته دای مثلا کرکټر سره کوم دغه کوي فرزند دغه تصویر سره ډول ور کوي دا به خپل په لیکوال پورې اړه لري. ګوره
دا خو په ناولونو کې ډېر افسلي نغمیږي، دا معرفي یي فرزند یو څوک معرفي کوي په ډېرو جزئیاتو سره، ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډېرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر، او البته هغه نفسیاتو ته هم داخلیږي. په دې سکه مې یو څه راته ووایاست، دغه نفسیاتو ته د کرکټر ننوتل تر کومه حده پورې گنجایش لري، یعنی څونی سینه لري؟ ده
تاسو خبرې په تایید باندې، مثلا کیسه یې دوه درې مخه، په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټرنو د ظاهري یا باطني رواني اړخه دی معرفي کړی، واقعا دغه بیا لوستونکو ته داسې یو قسم خوند نه ورنه اخلي، غمیږي ورباندې. دا مخکې وویل چې دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري. معمولا معرفي هغه داسې یو څوک په اعمالو کې درته معرفي کوي. مثال د خبرې زه به یو مثال درکړم، که ته یو کرکټر معرفي کوي، که دا ووایه چې احمد ده او داسې قواره یې درلوده او داسې لباس یو داسې کرکټر یو او سترګې یې کمزورې وي، ته دې ځای باندې چې ووایه چې سترګې کمزورې وي، یو ځای هغه که مثلا په کیسه کې دغسې یو هغه داسې دی باید مجبور چې یو لوحه یا یو لیک ولولي، احمد عینکې را په سترګو کړي، یو خو د لکچر مخه ونیوله، بل دا خپله په عمل کې پرته له دې چې ووایه چې د احمد سترګې کمزورې وي، په عمل کې د لیک د لوستلو لپاره د عینکې په سترګو کړي. یعنی که کرکټر موږ معرفي کوو، کله کله دا هم ښه راځي چې کرکټر هغه لیکوال ووایي چې احمد مثلا دا رقم ونه درلوده، دا رقم قواره او څیره یې درلوده. کله کله وایي په عملو کې ځینې هغه پرېږده، مثلا د معرفي مثال د خبرې پرته له دې چې ووایي چې احمد ګډ و، یو ځای دي لیکوال وایي چې لکڼه یې راواخیست. یعنی د کرکټر معرفي یو همدغسې وچ خبرې دي چا په اسلام که موږ یو کرکټر اورېدلی یا نه پوهېږم چېرې مې لوستي وو، وایي د کرکټرونو په معرفي کې دا مه وایه چې فلانی ډېر ظالم سړی قتل ورباندې وکړه. نو هغه داسې مختلف د کرکټرونو په معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، دا به کیسه په زړه پورې کړي او له یو رنګوالي څخه به یې وساتي.
ځینې کرکټرونه داسې چې ژوندي او دې احساسه یې چې حرکت کوي، ګرځي را ګرځي، یو یعنی هغه حرکات یې داسې چې د تا زړه ته لویږي، ځینې داسې چې لکه ګوډۍ لکه نانځکه خپله دا راوي څرخوي راڅرخوي، دی خپله فعاله نه وي. په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستی، څنګه کولای سو چې ژوندي کرکټرونه ولرو؟
زه مثلا په ناوو یا په لنډو کیسو کرکټرونه راخلم، هوایي کرکټرونه هېڅ وخت نه راخلم، هغه کرکټرونه پکې راخلم چې ما لیدلي. مثال دې خبرې زه یو مثال درکړم، موږ تاسو به له ډېرو هغو کسانو سره مرسته کړې چې مثلا سوال کوي، له ډېرو به هغه په عامه اصطلاح همدغسې شوایه تېر سوي، په لسو نفرو کې به مخامخه یو دوه سره مرسته کړې، یو لسګون یو شلګون دا پیسې به مور کړي. له هغه کرکټر سره، له هغه سوالګر سره چې موږ مرسته کړې ده، او هغه سوالګر چې فرضاً مرسته نه ده ورسره کړې، دا بیل دي. له هغه سوالګر سره چې موږ تاسو مرسته کړې ده، خامخا به د هغه په ژغ کې، د هغه په څیره کې، د هغه په حرکاتو کې، حتی د هغه هغه د خواست په هغه چل باندې، هغه دغسې یو څه به وڅي چې موږ ستاسو زړه یې نرم کړی ده، او بالاخره همدغه سبب سوی ده چې موږ هغه ته یو لسګون شلګون په زګون دغه ورکړی. نو دایم که دغسې کرکټرونه موږ راواخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلي یو ورسره مخامخ سوي یو، دا په خپله ژوندي دي. ځینې کسان دې خیالي ته کرکټرونه رااخلي، مثال د خبرې فرزند د تیارې پیلوټ یې ټول ژوند نه یې لیدلی، د هغه د تیارې پیلوټ راولي او د هغه له احساساتو سره دی لوبیږي، یا دغه د احساساتو په اړه باندې خبرې کوي. کرکټر څنګه موږ ژوندی کولی شو؟ مثال دغه مثال ما څو ځله ورکړی ده، خو فکر کوم چې ښه مثال ده. دا تصویر کې هم راځي کرکټر دواړه یو بل یو بل سره تړلي دي. دې په ځای چې ووایو خبرې وکړو، عمل باید ورباندې وکړو، هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو، په یو حرکت یې راوبولو. مثال د خبرې که دا ووایو چې احمد تږی شو اوبه یې وڅښلې، دا مړ کرکټر ده، ژوندی کرکټر نه ده. که داس دغه دا تصویر دغه سپر کوسي، احمد د میز په سر د اوبو جګ ته لاس ور وغځاو، تش ګیلاس له اوبو ډک سه او ګیلاس یې په سر باندې وړاو، دا ګور دای خپله یو عمل دی، په حرکت باندې راوست، دا کرکټر هم په حرکت باندې راوست. دغسې حرکتونه د خپله کرکټر ژوندی کوي او تصویر هم پیدا کوي، یا کیسه ژوندی کیږي.
د یوه پوښتنه مې بی ځوابه تقریبا پاتې سوه، د کرکټر له زړه نه چې خبرې دا راوي او وایي چې په زړه کې ورتېر سو چې یاره دغه سړی دې یوه کلکه څاپېړه وهلی وای، بیا یې وویل چې
د تیر بسمر دغه سي تخنیکونو نه ځینې کیسه لیکوال استفاده کوي زما خپل زړه ته نه لویږي دغه سي چل تور سره کوي
نو دا پخوانی نکتونه بیا پخوانی کیسې پخوانی ناولونه که موږ ولولو را د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لامدغه هغه نه بای میتود نه بای کار اخیست مثلا د آر کرکټر لنډه کیسه کې درې څلور کرکټر دي اصلي کرکټرونه د آر کرکټر له زړه نه بدای خبرو له ذهن نه بای خبرو لکه څنګه تاسو وویل د هغه د زړه خبرې به یې کولی زه غواړم دا کار وکړم دا پخوانی ادبیاتو کې ډیرو ناولونو کې لنډو کیسو کې رومانونو کې دا بیخي ډیرو دا هغه د لیکوال هغه لیدلوری یا غدید زاویه دا مرتوی ده اوس بیا لیکوالان څه کوي ځل لیکوالان داسې کوي چې په ناول کې یا په لنډه کیسه کې یوازې د یو کرکټر مرکزي کرکټر هغه یې روسي ده د هغه له زړه خبر ده یې نورو له زړه نه ده خبر یعنی د ده له خوا د ده له روح روانه دی غږېدای سي خو د نور کرکټرونه نور کسان چې دي په هغه ناول یا لنډه کیسه کې د هغو له زړه نه ده خبر او اوس چې دا یو څه مغلق هم د اوسې دنیا دغه ته مخه کړې ده او دا ښه نتیجه یې تقریبا ترلاسه سوې ده نه چې لیکوال د یوه کرکټر له زړه نه ده خبر څه چې دا یې ویني دغه راخلي مثال لیکوال یوازې عکاسي کوي د کمرې پرکنده فلم برداري کوي نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زه ځمه مثلا فلانی دښمن مې د مړ کومای عملا بس فلم برداري ده لیکوال کوي وایي چې احمد ټوپک ورواخیست لکوره ووت هیڅ معلوم هم نه وي چې دا دی څه کوي بېره خره ځي د بل مثلا دوم نفر تصویر ورکوي مثلا هغه په غره کې د ونه وایي ونه چپه کوي په تبر باندې او دا ټوپک ورته نیسي او ټک ور باندې کوي هغه رالویشي هیڅ مخکې دی قضاوت نه کوي دی له زړه نه ده خبر دی له خپلو کرکټرونو نه هیڅ نه ده خبر چې دا څه کوي هدف یې څه شی ده هغه عمومي تصویر خدای لري ځکه لیکوال ده چې دا څه ده خو دغه سیو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لوستو کې نه ور باندې پوهېږي دغه احمد به څه کوي ځکه چې هغه لیکوال یوازې فلم برداري کوي څه چې ویني هغه وایي هیڅ وخت کوم کرکټر زړه ته نه ور نه وځي او مخکې دغه خبرې نه کوي دغه درېیم هغه ډېر داسې کامیابه ده د خپل تصویر پیدا کوي د خپل تلوسه پیدا کوي یو بل مثال د کیسې په فایل کې یو کرکټر ده شاید نیم مخ دغه کرکټر په کیسه کې مخکې لاړ شي خو لیکوال نه پوهېږي چې د نوم څه شی ده دی هغه وخت پوهېږي چې دوهم کس د نوم واخلي احمد یا میرویس داسې دا ډېر منطقي راځي او ډېر داسې خپله کشش پیدا کوي هر هغه څه چې لیکوال ویني هماغه په قلم باندې راوړي د یوه زړه ته هم نه ور ننوځي د یوه خیال هم مخکې له مخکې نه افشا کوي دغه درېیم هغه زما په نظر باندې ډېر کامیابه ده او دا یو څه بیا مشکله ده ځکه چې لیکوال باید ډېر یعنی دغه له تصویر جوړونې څخه کې دی ډېر مهارت ولري خو ډېر لیکوالانو سم دغه کوي نور دنیا کې
کورو مدان احمدي صاحب د دې به خلاصه راته ووایه یو خدا ده چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی نور څه مهم دي
هره کیسه لنډه کیسه کرکټرونه لري کرکټرونه کېدای سي انسان کېدای سي حیوانات کېدای سي ونې وبوټي کېدای سي نور هغه شیان مثلا تیګه څه ژوندۍ موجودات نه وي کرکټر د کیسې لپاره ضرورت ده لنډه کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو کرکټرونه ضرورت له مخې راوړو لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوهوي بله خبر دا ده چې کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډېر مهمه ده لیکوال باید په دې باندې پوهوي چې د دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولی شم یا استفاده ورنه وکم او د دې رول په کیسه کې څه وي لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لاسته راوړلو لپاره څومره ضروري ده او د کیسې په کومه برخه کې ولوبوم بله خبره دا ده چې کیسې ته د اړتیا ته په پنسل باندې کرکټرونه ټاکو بله خبره دا ده چې کرکټرونه باید طبیعي راولو مثلا که یو ظالم راولو پولانډ کیسه کې هغه ظالم راولو چې موږ خپل لدلی یا وایي رانولو او روسي خبره دا ده چې کرکټرونه باید ناڅاپي بدلون نه کی مثلا کدا سی وایي چې مثلا یو ظالم سره د لاس تفریم مړ کړی دي او یو دم دی ډیر مهربان انسان ورنه جوړیږي دا طبیعي ژوند کیسه ډیر خلک د توبه او باسي خدای یو منطقي تړه یو منطقي پیشه کغه توبه هم د یو باسي د بعد داس یو څه لیدلی چې هغه د ځوان تاثیر کړی له ظلم لاس اخیستو په داخره توبه ایستلی دا څو برخې د کرکټر کې په نظر باندې مهمه
ډیر مننه کوم ادا
تاسو ته
شد و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است کبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.